ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. په تیرو څو ورځو او اونیو کې پر افغانستان د کډوالو د بیرته ستنیدنې څپه ورماته شوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي یوازې جون میاشت کې شاوخوا 2.5 لک افغانان له ایرانه اخراج شوي دي. له ایرانه د اخراجېدونکو شمیر بېساری بلل شوی دی. بل ګاونډي پاکستان کې هم افغان کډوال آرام نه دي او هر ورځ ډلې ډلې راستنول کیږي. د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو پلاوی له ایرانه د بیرته ستنیدونکو کمپونو ته ورغلي د هغوی وضعیت له نږدې څارلې. که څه هم د هغوی حالات نازک یاد کړي خو ورسره یې د مرستو ژمنه کړې. پوښتنې دا دي چې د کډوالو د غشمیر راستنیدنه څنګه مدیریت کیدلی شي. ولس او په تیره ځوانان دې برخه کې څه کولی شي. په کور دننه د کډوالو د بوختیاو لپاره څه په کار دي. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمني کې میشت سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای او په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل. اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست وایو. ځوان فکر خبرونه ده. تاسو هم که چیرته لیران او پاکستان راستانه شوی او غواړی چې په دې برخه کې خپل نظر ورکړي چې څنګه د قچار مدیریت کېدلی شي نو خبرونه ته اړیکه ونیسئ. د سټوډیو سره د تماس شمیرې دي 00422112501. بل شمیره د واتس اپ د کچیرته مو انټرنیټ سم وي واتس اپ ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422311. باید یادونه وکم چې له وړاندې ځینو اوریدونکو په واتس اپ کې خپل نظرونه راته رالیږلي دي. د غراز زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه هم تبصرې پریخي. هغه به هم د خبرونې په ترڅ کې له تاسو سره شریکوو. ښاغلی میاخیل په دوهمه نیمایي کې راځي خبرونې سره وصلېږي. خو اوس ورځو حسیب الله ستانکزای سټوډیو سره وصل دی. ستانکزای صاحب ستړي مشي. تاسو هم دغه د افغانستان تحولات له نږدې څارئ. په وروستیو شپو ورځو کې خصوصا د ایران او اسرائیل او امریکا له جګړو او ناندریو وروسته په ایران کې پر کډوالو باندې فشار زیات شوی دی او زرګونه حتی د ورځې لسګونه زره ستنول کیږي افغانستان ته. څه لامل دی چې په کډوالو دغه سه بد ورځ راغلی؟
سلامونه لودین داس. لودین صاحب تاسو ته تاسو ډیر قدرمنو میلمنو ته د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته راځم. پر باس باندې متاسفانه تنها دانه چې د ایران د 2 ورځې جګړې چې اسرائیل سره د مهاجرینو وضعیت په ایران کې خراب شوی ده. موږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې تر ډېر پر افغانانو باندې ظلم او فشار درلود او ورته په ایران کې هم دغه حالات د پخوا نه روان و. ولې اوس لږ سرعت ورکړ شوی ده په ډله ییز شکل باندې؟ تاسو پوهیږئ د نړیوال قوانینو او د انساني حقوقي ټولو برخو خلاف د اصولو دغه کار په ایران کې روان ده او دا کار په داسې وخت کې کیږي چې متاسفانه په افغانستان کې یو پاسخګو نظام نشته. هلته زمینه د کار نه ده مساعده، د امنیت نه ده مساعده، د تعلیم نه ده مساعده او په ټوله کې په مجموع کې نړیوال سازمانونه یا یونیسټیار یا نور سازمانونه چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي تاسو ګورئ چې د دوی بودیجې ډېرې محدود شوي دي د افغانستان په اړه او په ارقام امارو کې یا کوم پیشنهادونه چې دوی کړي دي موږ ګورو چې یعنې ډېر زیات کم سازمانونه وجود لري چې هغه د مهاجرینو په برخه کې هغه ابتدایي مسائلو کې هم نن رسیدګي نه کیږي صحیح. نو دا لوی ستونزې دي. ولې مهمه موضوع دا ده چې د ایران حکومت څو لویو ننګونو سره چې د دوی هغه رسمي دریځونه دي. دوی وایي چې موږ امنیت په خطر کې ده، موږ اقتصادي مسایل په خطر کې دي. 6 میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي چې اکثره غیر قانوني ایران ته داخل شوی دی او دا هم د امنیتی مسایل نه نظر نه موږ ته یو لوی کوه ده. هم د اقتصادي له پلو نه دغه 6 میلیونه کومه بودیجه چې د یونیسیار له خوا نه ورکول کیږي چې تاسو که لیدلی پر رسمي ارقامو کې د افغان د کډوالو لپاره په 2025 کال کې $140 million د مهاجرینو لپاره یونیسیر خپل بودیجه درخواست کړې ده. ولی ایران حکومت دا وایي چې د 6 میلیونو مهاجرینو لپاره $10 میلیارد تنها موږ دغه سم د حکومت له بودیجې نه یا د موږ په دننه په ایران کې دا موږ تامین کوو. د ایران وزیر د خارجه هم دا خبره وکړه چې 99% دغه کوم لګښت چې د موږ دا تامینوو او نړیوال سازمان 1% یا یونیسیر 1% یا ورته سازمانونه چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي 1% موږ ته پیسې راکړي، نو دا د موږ باندې بوج ده. بله موضوع دا ده چې د دوی داخلي ستونزه دا ده چې د دوی اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. مردمی فشارونه په حکومت باندې دا دي چې ډېر افغانان چارته تللي دي، هغه کارونه چې ایرانیان کوای شي سرایداري ده یا په ساختماني برخو کې یا نور برخې چې دي دا ایرانیان باید وکړي، نو دا ټول افغانانو نیولې دي په کم مزد باندې او ایرانۍ دته نه حاضرېږي چې یو ځای کې دای کار کوي. باید د هغه ټول مسایل حقوق باید پرداخت شي، بیمه یې ده، نور مسایل دي. ولې هغه شرکتونه چې د ایرانیانو دي، تجاران دي، هغه دوی غیر قانوني اتباع د اولیت پرده ورکړي چې هم مزد کم ورکړي یا د کار هغه حقوق کم ورکړي. هم افغان چې هلته ژوند کوي غیر قانوني، هغه د بیمې او نور مسایلو نه بے برخه دي. نو دا دوی ته ارزانه تمامیږي نسبت یو ایرانی چې دوی په کار کې نیسي. نو دا عاملونه هم شته. دوی غواړي په یو شکل باندې د خپل فشار چې نن په دوی باندې دا، یعنی د خلکو بیرته په ډله ایزو اخراجو باندې یا د افغانانو په څړلو باندې دا فضا په بل خوا ته بوزي او خلکو ته ووایي چې موږ مهاجرین دي، تاسو د نفع لپاره دا باسو خلاف د ټولو قانونو.
مننه ستانکزای صاحب، ډېره ښه رڼا مو واچوله په دې عواملو باندې چې څه لامل دی چې په ایران کې افغان کډوال دغسې بدې ورځې سره مخامخ شوي دي. وروسته به بیا لږ زره په دې تم شو او خپرونه مو هم همدې ته ځانګړې کړې چې په افغانستان کې دننه اوس څه کول په کار دي، له کمو امکاناتو نه څنګه استفاده وشي، ولس او ځوانان څه کولی شي چې د کډوالو دغه بېساري ستنېدنه ښه مدیریت شي. ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکوو. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو. ستړي مشي ځوان فکر خپرونه اوري. ډېره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو څه وایئ چې د کډوالو دغه بې ساري راستنېدنه څنګه باید مدیریت شي، ولس او ځوانان څه کولی شي؟
دغه د هلمند مساکله نیمه اړیکه ګیر کړې ده. دغه مخفض به هیوادوالو راده موږ کډوال چې افغانستان ته راوړي، دې سره د لاسلسۍ وسره وکړي، پیسې مسجد ورته کړي، کومک وسره وکړي.
او دلته مساکلا یا د هلمند شاوخوا نور سیمو ته له پاکستان یا ایران کډوال درغلي د تازه خپل خپلوان دوستان پیژنې، څه ډول وضعیت کالي هغوی؟
یا تر اوسه خود له چندان نه دی راغلي. راغلی مې د ته اوسو کورنۍ راغلی دي، موږ خلکو ډېر کومکونه وسره وکړو. دا د هر مسلمان واستوفیق باید وسره وکړي. دا بیچاره خواران کډوال لاله نه پیړي، موږ باید موږ افغانان په دغه پوسیا او کومک وسره وکړي.
داسې راپورونه هم شته چې یو شمېر افغانان له دغو فشارونو سره سره، له دغو محدودیتونو سره سره، لا هم کوشش کوي چې له وطنه ووځي. تاسو چې هلته په هلمند کې په مساکلا کې، آیا داسې ځوانان پیژنئ چې په دغو شرایطو کې هم هڅه کوي چې له افغانستان ووځي او همدغو ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي، بیا له ښه ځایه ځینې پسې بیا د اروپا او ځینې پسې د نورو هیوادونو د سفرونو نیتونه کوي؟
ما خپل پر افغانان باندې دا غږ دی. دلته خو ډېر دغه د وچکلي ده، دوی د دغه د لاس دي چې نیستي وو دغه دی. دوی مو دا غوښتنه په قاچاقي لار باندې مار قطار ورسره دی. دوی باید چې ولاړ نه شي. دغه خپل وطن دی، خپل په وطن کې باید چې وکار وکړي، صف زده کړي، په پردي هېواد کې نه کېږي. هغه د تر لاس کال به تر کړي، څلوېښت کال به تر کړي، هغه د نن بېرته راباسي او ولاړ سي، مور د هېواد ووځي.
خا مغه چې وای پردای کار تر نیمو شپو د نو کور ودان له مساکلانه سلامت او سي چې اړیکه مو نیولې و بلوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه وري.
السلام علیکم لوډین صاحب،
غاډره او څنګه شبخه؟ و ډیر مننه ته هم ستړی مشه کوم ځای مو اړیکه نیولې او تاسو د کډوالو د بیرته ستنیدنې په دې بیساره صفه باندې څه نظر لرئ؟
سلام احمد عادل يم د روزګان څخه
اړیکه نیولې. ښه عادل سه مهرباني.
دا ټول موږ سره د نړیواله ټولنه کې یو خو په درې څلور کال د مصر حکومت باندې ځنه لګیدلې دي. بل دا خبره ده په دغه حال کې د مشمعجر په اقتصاد ډیر کمزورې دي. په خو موږ خو کنار کړل یو وایډ مثلا شکول هغه وسټوله پر موږ باندې موږ خپل په ځام شریان د 200 خزانه په دا ټول موږ ولایت کې څوک وایي چې زیلره ما یاستان نه سوره ده په دې نه نسته. نو بای چې دا نړیواله ټولنه اول خو دې نه راړي بیا چې راړي بیا دې ته زمينه او ته برابره کړي ته موږ دې شتون لرو. بای چې دا موږ حکومت همکار شي برمی او ته وي او بندونه موږ ته وتړي دلته دا موږ داخلي ماجر له خورا د حساب دي ساده تلویج کنه ما نن یو سړی یو چاته ور مزدور کی په 1500 کالدار 1500 کالدار یو سل شل افغانۍ کیږي. نو بار سره ورته دا د سترګو لیدل حال دي. لوجن صاحب یو سلام، اتل صاحب ته یو سلام، پیرات کی اسنغات و سلام
کور ودان سلامت اوسې. عادل صاحب دا چې تاسو وایي چې په کور درنه کډوال لوړان دي باید ورځي ګالي هغه کسان چې داخلي بي ځای شوی ورته وایي، نو دا وخت دی چې په افغانستان کې امکانات او د لاسنیوي زمينه یا سرچینې هغومره نه دي لکه په خوا چې وي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی هرات ته لاړ تیرونه یې د دغه راستنې شو کډوالو وضعیت له نږدې وڅاره. د یونیسیار استازي هم لاړ هرات ته او په اسلام کلا کې ویډیو وکړه. وی ویل چې دغه کډوال چې راستنه شوې دي په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او لاسنیوي ته اړتیا لري، او د لاسنیوي لپاره خو معلومه ده چې د دولت امکانات هم کم دي ځکه دولت سره نړیوال مرستې هم نه کیږي او د افغانستان دننه اقتصادي وضعیت متاسفانه چې سم نه دی تر څو دولت ملاتړ وکړي. په هر حال په کار دي چې هڅې وشي د نړیوالو موسسو له خوانه او د کوربه هیوادونو ته د په کار ده چې دومره فشار رانه وړي حداقل کې کډوال هم ستنوي په تدریجي ډول ستانه کړي. بل اوریدونکو ادارو د سره خبرې کوو بیا بیرته باس تر استنې ګل میلمنو سره باس مخته وړو. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه وري.
السلام علیکم. ډېر مننه سیف الله خاموش د زابل ولایت متاسره تماسیم لتاس ته او میلمنو ته سلامونه.
و مننه خاموش سیف، سلامات اوسې. ستاسو په نظر باندې د کډوالو د دې بي ساري چپی د مدیریت لپاره څه کول پکار دي؟
ولا خبرې جو چې ډېر ډېر شمیر افغانان کډیران څخه دي کډ پاکستان څخه دي راشل کیږي او دا نړۍ تقریبا کلونه وصل چروانه ده. نو یو خاکو ګورو چې لدی خو افغان ځوانان زی مهاجر کیږي مهاجرت مجبور کیږي هغه دلایل ته ګورو هغه عاملونه نو دوی مجبور کیږي څوک خوښ نه دي خپل یواد څخه خپل وطن څخه د مجبوری یو اخیری حد دی چې د خپل یواد پریږدي کورنۍ پریږدي په داسې سخت حالات کې مهاجرت ته مخه کوي. او زما په نظر سره دا په کار د مدیریت لپاره یو خودی لاملونه په ګوته دی. ادم معلوم ده چې غربت د مثلا اقتصادي ستونزې دی د وظیفو نشتون ده یا د کار زمينه نه درته مسایه ده نور داسې ډیر لاملونه سته. د دوی لپاره دا په کار دی چې دغه لاملونه چې دي چې دوی اړسوي دي مهاجرت ته تمرکز په کار ده. مثلا بیکاری ده باید کار ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ اقتصادي مشکلات دي.
خاموش صاحب وبخښئ ستاسو غږ سم نه دی او غږ
مو
څنګه اوس مې دا غږ مو وځي مهرباني تاسو اوس دا ما ورکړئ ان شاء الله چې دا ځل بسم
او ان شاء الله هغه دا مو اوس کومه جرین را روان دی له پاکستان دی کله ایران دی دولت لپاره دا په کار د دوی تش په نوم باندې بجربونه جربونه ځکه د توزیع لړۍ په نومونه مول کاغذ په مخ امر وسو خو بیا د لړۍ کو وسورته ګور ولاړه ده. د دوی لپاره به د کار د مینم مسایده سي تجارانه تشویق سي او خپل سرمایه‌ګزارانه تشویق سي غوی سره مخه خبري وسي او دولت به داسې د کار زمينه مسایده کې یو لامل زوایم د جمهوریت د وخت عسكر دي یا د غوی نظام خلق دي
دلته وظیفه په هیڅ ډول نه ورکول کیږي. اته نظام کې وظیفه مور کوي دا موږ منو در سره چې تاسو په نظام کې ملکی بخش کې وظیفه ورته ورکړه، یو پیاده توپ خورته ورکړه چې 15 شپږ در افغانۍ د عیدات ولري، یو ماموریت یو اداري بخش کې خورته یو وظیفه یو بس ورکړه. د دې سره سره چې دوی هڅه وکړي کوشش وکړي بس امتحان ورکړي کامیاب شي استعلام ورسېږي تر استخباراتو پورې، استخبارات بیرته استعلام وکړي کې او دې ته د وظیفه اجازه نه ورکړي. نو دا نه هیله سي چې ماته په دولت یا په اداري بخش کې یا په ملکی بخش کې وظیفه نه راکول کېږي. اقتصاد خپل نه برابر سرمایه نه لري چې کوم کار وکړي. دوی وړ کېږي چې مهاجرت وکړي، له مهاجرت سره سره بیا د هغه وادم را شړل کېږي بیرته په جبري ډول، قانوني تللې دي که غیر قانوني تللې دي، تاسو ویني چې هغه را شړل کېږي په زور باندې. نو لږه ځان سیم بیرته نه هیله دلته راشي، بیا انسان مجبور کېږي چې د ځین ځوانانو ځان وژنې ته مخه کړي. د تاسو به رپورټونه اورېدلې، نو په دوی باندې د ژوند حالت ډېر سخت شي، هغه اخري حد ته ودرېږي، نو بیا دوی مجبور شي مت پښتو کې مت دې وي مجبور تمه چې غشتل، نو چې مجبور سي بیا ډېر داسې کړنې ترسره کوي چې هغه د نه منلو دي او د نه جبراني دو دي. نو په دولت نه دا غږ ده چې دوی تحقیقي کار پیدا کړي، په ملکی بخشو کې کار ورکړي، اجازه ورکړي، نور تجارانو باندې دغه دغه چې دوی سرمایه گذاري وکړي دلته، دلته دوی ته کار پیدا کړي، کار اهلي کار ته وسپارل شي. دلته ډېر قدرونه موږ لرو چې هغه ډېر لیسانس وي، ماسټران وي، هغو ته کار نه سپارل کېږي. خو مګر داسې خلک وینم اوس دلته یو بخش دی د پولیو واکسین دی، د پولیو واکسین کې داسې خلک مالي دلیدی چې هغه د تاریخ نه سلی کړی. تاسو به ورکه هغه تاریخ نه سلی کړی، هغه تورز نه معلومی چې تاریخ څنګه ولیکم پکې ځاتی هغه امزایم نه ایزله. نو هغه په دې لوړ پوسټو باندې د واسطې په ذریعہ سره لګیدلی، بل ځوان بیا ماستر دی، بل ځوان بیا ډاکټر اخیسته ده، هغه په کور ناسي، هغه مجبور ده چې مهاجرت وکړي. نو که یو خو دولت وایي چې موږ همکار یو یا موږ ملاتړ کوو یا موږ زمينه ورته مسایدو، دا د سټیج په مخ یاد او کاغذ پر مخ یاد میډیا په مخ دا خبرې دي، په عمل ان کیس نجی جراسي عملی کار وکړي. د مزکو د لړۍ ویش خبره کړې ده، هیڅ چاته یو نه توضیح سوي. او بل په ځوانانو می بیا دا ژغ دی، په ولوس می دا ژغ دی چې د مهاجرینو ورونه د غزمر څیرونه دي، ځوانان دي زید ته مجبور سي راوښرل سي دلته راسي. تاسو کرای کورنه قیمته مور کوي، دوی سره د همکاري وکړي چې کار من اورته مسایده کوي. او بل داسې ځوانان باید د سره همکاري وکړي چې مثلا دوی لاسنیوي وکړي په دغه سخت وخت کې، دوی لاسنیوي وکړي، دوی سره یو مادي مانوي یو همکاري وکړي ترڅو دوی خپل ځان ته شو ودروي، اقتصاد ته شو ودروي او په ځان بیسياسي
کور ودان.
نو ډېر نه خالې دي ولا ازره مدار دوی وکړي، خو انصاف نشته، حق اقدار ته نه د سپارل سوې.
خاموش ته مننه، سلامات اوسئ. علامه خوشاله لره ډیره مننه په زړه پورې تبصره مې وکړه، په تبصره مې وکړه. کور ودان، سلامات اوسئ. اوریدونکي وشي باړي کمنې سي راځي چې د خبرونه له ملمنو سره خبرې وکړو. میاخیل صاحب وروس سره سره وصل شي، هغه په پاکستان کې د روسي وضعیت په اړه راته وایي. څنګه زه تاسو ته د ملمنو خبرې واوریدلې؟ اول لاندې تبصره دغه ملمنو په خبرو باندې یاد اوریدونکو په خبرو باندې وکړي. اوریدونکو ویل چې ځینې کسان په ډیرو سختیو باندې ځي، وطن پرېږدي، ځکه په افغانستان کې د کار زمینه کم دي، د کار زمینه هم کشته، یوازې هغو کسانو لپاره ده چې یو ډول د طالبانو خواخوږي پاتې شوي دي. او هغه کسان چې په تیر نظام کې دندې کړې دي هغو لپاره اوس فضا وایي داسې ده چې کار څوک نه ورکوي، که د کار هغه مکتوب هم ترلاسه کې استخباراتي وای بیا ورته ردی. نو دغه باندې لاندې تبصره وکړي، بیا براسو دي ته چې څه کول پکار دي ترڅو له اوسنۍ موجوده امکاناتو نه په کتو د کډوالو د بیسار استنیدنه سم مدیریت شي.
میرا مننه لودین صاحب چې به واخ راکه د ورونو په باس باندې راځم. ګورئ، یو خدای ده چې نن موږ متاسفانه په داخل د افغانستان کې د طالبانو حکومت شتون لري او دوی نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوالو سره اړیکې نه لري، او په ټوله کې هغه کومه بودیجه چې پخوا د مرستې لپاره هم مهاجرینو د راستنېدو لپاره او هم دننه په نورو برخو کې وه، هغه نن شتون نه لري. بل موضوع دا ده چې دا مهاجر بحران تنها د ایران نه بلکې د پاکستان نام جفا جفا یا په ډله ییز شکل باندې چې یو ځل په افغانستان ته تاسو ګورئ چې حدود دېر زره یو دېر زره یا شپېته زره کسان په ورځ کې اخراجېږي په ډله ییز شکل باندې. نو دا سرپنا غواړي، امنیت غواړي. په دو مهاجرینو کې داسې خلک دي چې د جمهوریت یا 15 د اګست په سقوط کې دا خلک وتلي او اوس هغه بېرته اخراجېږي. د دو د ژوند مسله شته، د امنیت موضوع یې ده. لکه څنګه چې دا ورور د خبره ته اشاره وکړله چې پخوانی هغه مامورین یو نظام کې یو هغه سیاسي برخه وي چې نظامداری کوي یا حکومتي دریځ لري، هغه یو جلا بحث ده. یو هغه ده چې ملت په اداراتو کې کار کوي. نو متاسفانه یو داسې روحیه ده چې هلته که پخوا ملکي مامورین یا هغه مامورین چې مسلکي موږ مامورین په نظامي کې یا په نورو اداراتو کې په نورو ارګانو کې په دریو قوو کې درلودل، هغه ټول په کور ناست دي او هغه ته څوک وظیفه هم نه ورکوي. که چیرې کوم وظیفه هم ورته پیدا شي، لکه څنګه چې دا ورور وویلې، هغه بیا استخبارات ردوي چې دا خو پخوانی حکومت کې کار کوو او دا زموږ مخالف ده. دا لویه ستونزه ده. بل په هر راز کې په افغانستان کې په جګړه کې په اوسط ډول 250 تر 300 کسان تنها دي. جمهوریت د نظام عسکر به په جګړه کې خپل ژوند به له لاسه ورکړي. همداسې د طالب په اړخ کې هم، ځکه په جګړه کې خو دواړه اړخونه عصب ویني. نو دا که موږ راټولوو عام ولس چې د دوی په خپلو کورو کې یا په پټیو کې کار کوو، تامن په جګړه کې عام ولس ډېر متضرر کېږي، ځکه چې هغه دوی په ساحه کې موجود دي. نو دا ارقام که موږ راټولوو پر ده باندې که موږ بحث کوو، نو دا د دو دوی نه اولاد پاتې شوي دي، د دو دوی نه کونډې پاتې شوي دي. دا خلک په هغه وطن کې چې پخوا به یو سرپرست د کورې کار کوو او خپل د اولاد نفقه یې تامینوله یا به یو نهاد ورته مرسته کوله، نن دغه خلک نه کار لري. په افغانستان کې موږ اقتصادي بحران لرو، د طبیعي آفاتو یا طبیعي اقلیمو بدلون په ټول نړۍ کې. د افغانستان هم یو له هغه هیوادونه ده چې په طبیعي اقلیم کې ځپل شوی ده. دا اوس تاسو ګورئ چې په ډېرو ولایاتو کې سیل راغلی ده. د کښت وخت و، هغه وخت و چې خلکو خپل غنم اخیستی دي، ولې هغه ریبل شوي، هغه ټول سیل وړو دي. دوی فصلونه سیل لاندې کړه، ځمکې وی وړي، زرهاو جرب ځمکې خراب کړي. نو دا خلک په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي. په دغه وخت کې چې د مهاجرینو جوپام راځي چې مهاجر په هغه هېواد کې کار کړی، زحمت ایستی، د هغه پیسې په خپل هغه چا سره چې کار کړی پاتې دي، کورونه یې چې نیولي دي، پیسې ورکړي دي، هغه هلته پاتې شو. یعنی دا خلک پیسې نه لري، ټول اخراجېږي، په جبري شکل اخراجېږي، په غیر انساني شکل باندې اخراجېږي، او دلته مرازي هېڅ شی نه لري. حکومت هم، اوسنۍ اداره هم د ده توانایي نه لري چې دا خلکو سره مرسته وکړي. نو دا یو لوی ناورین او بحران رامنځته کوي، او دا یو لوی پرابلم ده، او تنها دا طالب نشي حل کوای. بل موضوع دا ده چې موږ د تعجب ځای دا ده چې د ایران حکومت سره د طالبانو حکومت یا اداره په ډېر ښه صمیمانه شکل باندې دا اوس هم چلیږي. په اقتصادي مسایل کې دوی تجارتونه لري، او د مهاجرینو په برخه کې تر اوسه په داسې شکل چې دوی باید اقدام کړی وای، متاسفانه نه ده کړی. حداقل د دوی هغه کوم کسان چې په ایران کې دي، روابط لري، یا ډیپلوماتان دي، یا د دوی وزارت د خارجه په اساسي شکل باندې دریز نه ده نیولی. دلته د اوبو مسله شته، د پردې تر شا ځینې معاملې شته، او دا دوی به دته خوشحاله وي چې هغه مهاجرین چې په ایران کې دي، ځینې کېدای شي د دوی مخالفین، دوی احساس د خطر کوي، او بل ایرانیان په ورته وخت کې هم احساس د خطر کې د داعش نورو برخو. دوی پردې شاته یو معامله لري، او په دغه معامله کې دغه ولس ټوک ټوک کېږي، او دغه ولس بې عزته کېږي، او په دغه بې عزتۍ کې د افغانستان وضعیت نور هم خرابېږي. وخت چې ډوډۍ نه وي په یو ځای کې، نو تابان هلته امنیت خرابېږي، او په لوی لاس افغانستان یو بل خواته بول کېږي، او دا به تنها د افغانستان د خلکو لپاره نه، بلکې منطقه، حتی دغه ایران چې نن
په دغه شکل دا کار کوي چې خلاف د کنوانسیون د نړیوال سازمان د ټولو معاهدو دا به په دغه اور کې خپله هم سوازي. نو زه دا وایم چې د انساني اسلامي د هر هغه عاطفي موضوع په رڼا کې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې دغسې ډله ییز اخراجونه دا باعث د ده کیږي چې په سیمه کې یو بل خطر ایجاد شي او دا موضوع په لویه شکل باندې یو بل خواته لاړ شي. او دلته به لکه څنګه تاسو څو ورځې مخکې ولیدئ پرون هم په ده بحث و د روسانو چې د افغانستان امنیت نور په خرابېدو ده او د سیمې لپاره د دوی خپل تشویشونه ښودلي وو. په ورته وخت کې ایران غواړي چې د یو لوی تشویش نه هم ځان وساتي. دلنه نه دغه جګړه خو دوی ډېر تاوان وکړ. په ده کې د ولس رویه هم ضعیفه شوې ده، د حکومت اعتبار هم کم شوی ده. دا فضا د دوی غواړي بلې خواته ووسي. ول دلته موږ ته څه په کار دی که بیا بحث پر ده راغی چې موږ باید پر ده باندې څه وکړو؟ د دغه غرونو د موضوع لپاره زه دا وایم چې طالب یونیچتیار یا هغه سازمانونه ایران په ګډه باید عاجل یو ناسته کړې وای. یو معقوله طرحه یې د ده لپاره په میز باندې ایښې وای او د مهاجرینو په ډېر عزت باندې هلته وخت ورکړ شوی وای. چا چې هلته کورونه وو هلته خو معلوم دی ټول ثبت شوي دي. حتی په دغه یو کال آخر کې دوی یو ورقه د برګې سرشماري په نامو کور په کور دوی دا برګې سرشماري دوی تثبیت کړي دي. مهاجرین چې هلته تللي دي ورته معلوم دي، ټوله کټګوریانې ورته معلوم دي. په آرامه په قانوني شکل باندې د یونیسار سره دوی په دلی شکل نه بلکې په انفرادي شکل داوطلبانه راستولی وای، دا به یو ستونزه حل شوې وه. ولې په دغه شکل د غیر انساني کار ده او طالب چوپتیا هم یو خیانت ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کور ودان ستانکزی صاحب، ډېرې ښې حل لارې ته مو اشاره وکړه، وروسته به نور هم پیتم شو چې دغه حل لارې ته رسیدل څنګه امکان لري. اوس وضعیت کې طالبان څه کولی سي؟ ځکه د ملګرو ملتونو د یونیچیار استازي په افغانستان کې شته، د ایران سفارت فعال دی، یعنی تماسونه د تماسونو امکانات زمینه هر څه برابره ده. څه وشي چې دفتن بیړنۍ حل لاره پیدا کړي، بیړنۍ حل لاره پیدا کړي؟ اوریدونکو ته بیرته نوبات ورکوو. یا اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي تاسو ځوان فکر خبرونه اوري، مهرباني خبر یو کې غږ مو وصل دی.
مننه زنده او شروره روح الله همت انده خاصنه.
ها همت صاحب، خاص کونړ نه، کونړ بیا هغه ولاد دی چې ممکن له پاکستان ډیر راستانه شي. حال تلار چیزه کا ننګرهار، کونړ، لغمان یا مجموع کې ټول ختیځ ولایتونه د هغو کډوالو قربانی دي چې دوی پاکستان راایستلی. تاسو راته د پاکستان د کډوالو کیسې وکړئ، کوم کډوال چې راوتلي دي یا راایستل شوی دي، هلته کومې ورځې غالي، څه ډول شرایط کې ژوند کوي؟
مننه. دلته خو د پاکستان چې کوم خلک راستانه شوی دي، به چرګان په تکلیف او په سختۍ کې ژوندۍ ده، ځکه چې اوس کونړ او ننګرهار ته باندې نور ولایتونه ګرمي زیاته لري. دا به چرګان سرپناه نه لري او بس څوک په خیمو کې ژوندۍ کې، څوک د چا په کورونو کې دي، په کرایي شکل باندې ژوند کوي. طبعا ژوندۍ سخت لند ده د نور خلکو نه.
او تاسو عملا شاهدان یې چې کونړ ته دغه کسان درغلي وي او د دوی لپاره جای نه وي په خیمو کې یا کمپونه کې ووسی، او کنه ټول لپاره هلته د سرپناه امکانات شته او خپل خپلوانو کورونو کې ځای په ځای شوي؟
یو څه خوشته ده، مثلا څو خپلوان لري هغه له ځان سره ځای په ځای کړی دی، خو بعضې داسې خلک شته چې هغه سرپناه نه لري، ولو که هغه خیمه هم نه لري، نه بس د شپې چت لاندې ناستې او ژوند کوي. دلته ورته د خرګوټي پروګرام کړی و، فکر کوم هغه ځای ورته انتخاب کړی دی، خو تر اوسه پرې عملي کار نه دی شروع شوی او عملي کوم څه نه لیدل کېږي.
خا بس په دې هیله چې دغه ستونزې هوار شي. کور ودان همت صاحب، سلامت او سید، ډیر مننه. وروسته به نور ملمنو ته هم نوبت ورکو. میاخیل صاحب هم له پاکستان وصل شي. په واتس اپ کې ځینو اوریدونکو راته پیغامونه پریښي. د واتس اپ دوه پیغامونه به واورو، وګورو چې دغه دوه اوریدونکو څه وایي.
السلام علیکم، زه فضل احمد فضلی کندهار ولایت شالیکوټ ولسوالۍ څخه تاسو خپل نظر پرېږدم. نو چارواکي د کډوال لپاره دا کولای سي، اولنی چارواکي چې کډوال ته باید په هره سیمه کې کمپونه جوړ کړي چې کوم وخت کډوال له ځای هغه علت ځای پر ځای کړي. بیا د کوم ساتو خوا څه دوی کومه کونه لري، خپله دولت څه کولای سي هغه هلته پر دغه کډوال وویسي، او د هغه څه وروسته کډوال باید دولت یا د افغانستان په نورو ساحو کې ځای پر ځای سي دغه ځای انتقال سي، هغه که د هر ولایت څه وي هغه هلته په هغو سیمو کې بیا دغه ځای څخه خراج سي، ځای پر ځای سي دغه ځای سره تطبیق وسي. او بل ځوانان، هغه ځوانان چې بشتمن ځوانان دي، هغه کولای سي چې د خلکو سره مو هغه کمپو ته ولاړ سي، یا د دولتي چارواکو ته یا د موسسو د لارې سره دوی سره خپله همکاري وکړي، یا هم په یو دغسې کارو کې دې کورنۍ غړي د هغو کورنۍ پوښتنې وسي چې هغه کورنۍ ډېرې بې وزلې کورنۍ په د کډوالو کې، د هغو کورنۍ غړي په یو ښه کارو باندې وګماري د ځان سره. مننه، نو دا زموږ نظر و.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته وړاندې کوو سلامونه او نیکې لږ جوړ اوسئ. او موږ په افغانستان کې یو، مشکلات سره مخ یو، تیر نظام سره مخ وظیفه کړې ده. اوس هم دې نظام کې نه قبلې ډېر اقتصادي مشکلات لرو. بس تاسو خو نه موږ د آواز تاسو فور کړې، دا به ډېره مهرباني. تیر حکومت ورپورې چارواکو ته ورسوئ چې یو څه موږ ته کار مال، یو څه زمینه برابره شي. په افغانستان کې ډېر مشکلات سره ګریوان.
کور ودان اوریدونکو چې اړیکه مو نیولې وه، سلامت اوسئ. ځوان فکر خپرونه اوري. په دې خپرونه کې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو پر ستنېدو باندې خبرې کوو. میلمانه را سره دي، اوریدونکو ته هم نوبت ورکوو. اوس ورزو له پاکستانه یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو چې دا څه ستونزې لري. ستړي مشي، ځوان فکر خپرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم روزانه، سلامونه او احترامات مې ومنئ. تاسو طریقه ستاسو لازم کته ټول ته سلامونه وایم. خوشاله دي روزانه دغه 13 شنبه ورځ باندې چې څلور رښتون د جون سره سمون خوري. زما دوه زامن چې د کور نه د پاکستاني پولیسو د خوانه ونیول شول، څلور ورځې باندې روسي هغه اجیکم ته وړل، دغه نه روسي چې خلک هغه ته وړل ترخم له پولې نه واړول. متاسفانه چې زما مشر دی چې شل کلن دی، هغه د طالب د استخباراتو له خوا نه نیول کېږي او نامعلوم ځای ته وړل کېږي. تر اوسه پورې هېڅ معلومات تر اوسه پورې ما سره نشته دی. بل زوی چې مې هغه تقریبا څه کم 14 کاله عمر یې لره، هغه د کوم خیریه ټولنې د خوا نه د کېږي تورخم کې یو شپه کوي، او د هغې نه وروسته وړي جلال آباد ته، چې د هغې په هکله باندې هم تر اوسه پورې هېڅ معلومات نه لرم. خوشحاله دی وایي که د کوم د
تشویش او اندیښنه چې دوه زمن مو له پاکستانه افغانستان ته ډیپورت شوي دي، دا څنګه ډیپورت سول؟ کوم ځای نه ونیول سول؟ کاروبار کاوه، محصلان وو او که ښوونځي کې وو؟
روزانه تا دې سی وو چې دا دلته کار وکړو. مونږ خو دلته دې سی چې افغانان یو د مکتب کې د داخلېدلو لپاره مونږ ته کوم چانس نشته دی. کوم څه چې کوو هغه پټ په کور کې داخلو. دا اکثر کې تقریبا 9:30 وي چې دا وزي سودا پسې چې کور ته سودا را دخکېږي، پولیس راځي او هغه د خیراسن یا جګړه تاوري چې کم تاوري ډېر منډه را منډه وکړي. خو متاسفانه چې مونږ هم دې سی نشو کولای چې ځان ښکارا کو، او دلته دې سی د سرپناه ځای یا د تودرېدلو دغه نشته دی چې هغه سړی ته چاپ سیمر شي دغه کې. خو د ډېرو کوشنونه دغه نه وروسته وشول چې یو ځل ورسره زما اړیکه ونیول شله، او د هغې نه رادې خواته بیا ورسره زما اړیکه نه ده دغه شوي. چې وړوکی زوی چې مې وو هغې د تورخم نه راسره یو ځل اړیکه ونیوله چې دلته تاسو غواړئ چې را دغه شي د کومې خیریه ټولنې د خوا نه هغه د دغو خلکو سره دی، او دا بل چې دی د هغې تر اوسه پورې هېڅ معلومات نشته دی چې څه رقم دخکېږي. خو دغه نه دغه وشوله چې هغې ویلې چې کله موږ دغه نه را واوښتلو هغه طالب استخبارات راله او هغې ونیو.
فکر کوي چې دغه بچای مو چې شل کلن دی، تاسو وایي د طالبانو استخبارات نیولې، دا به دل پر نیولې چې تاسو په خوا دولت کې کار کړی، یعنی تاسو په افغانستان کې د کار تجربه لري کنه؟ له ډیره وخت په پاکستان کې اوسېږي؟
نه روزانه، کله چې په 2018 کال کې جمهوریت سقوط وکړ نو په هغه وخت کې مجبوره شو زموږ په کور باندې، چې کله د کور دم وتلم د شپې ونیمه بجه باندې دی خو ویل چې ما ماتی ده. د شپې ونیمه بجه باندې زما په کور باندې خلک رال زده، یو جوړ چپر سره یو جوړ جامې پتان کې زره وتلم. دا هغه نرسته په ډېر کوشش باندې د خپل خپلوانو په دغه باندې خپل بچی مچ یار څنګه راوستل، او را دغه شلو دا هغه نرس ته بهم خپل دغه کړه زانم راجستر کړه د یونیسر سره. یونیسر چې کله مشکلات وخ راشي ټلیفون ته وکړو متاسفانه چې زمونږ اړیکې ته هیڅ جواب نه ورکوي، نو ډېر په مشکلات باندې او تاسو نه هم دغه غوښتنه کوو چې زمونږ دغه آواز زمونږ د مشکلات هغه نړیوالو کډوالو د کډوالو نړیوال شورا ته او هغه ملکونو ته چې هغه بشردستانه ویزې ورکوي زمونږ مشکلات هغه ته ورمخ ته کړي ته غوږونه ورورسوي.
کور ودان سلامات اوسئ. ډیره مننه په خبرونه کې له ګډون نه. دغه اوریدونکو له پاکستانه خپل ځای ونه خود، خو ویلي چې دوه زامن یې 14 کلن او 20 کلن د پاکستان پولیسو ډیپورت کړي دي افغانستان ته، چې د دواړو د سرنوشت په اړه هم دوی معلومات نه لري. کور ودان سانګزه صاحب راځي بیرته تاسو ته راګرځو. دغه اوریدونکو خبرې مو واورید، د فکر کوم د ټولو کډوالو همدا کیسې دي. داسې ویل کېږي هغه کډوال چې په تیرو درې څلورو کلونو کې تللی دی ایران او پاکستان ته، یا هغه کټوال چې د طالبانو له راتګ وروسته وتلی دی، دوی که بیرته افغانستان ته ځي نو له دغه ستونزو سره مخامخ کیږي چې ځینې نیول کیږي، ځینې ممکن له هغه پخوانیو تربګنیو دښمنیو سره مخامخ شي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیړنۍ حل لاره همدا ده چې د طالبانو حکومت دغه راځي یونیسیار او ایرانی چارواکي سره کینی او یو حل لاره پیدا کی. څه لامل دی چې دغه سي ډیپلوماټیک اقدامات یا سولیزې لارې چارې نه لټول کیږي، پر ځای دی چې لزګونه زره کډوال افغانستان ته ولېږل چې چالت هم ګرمي ده، هم بے سرپناهی ده، هم بے وزلی ده، ولی خبرې نه کوي، ولی حل لارې نه پیدا کوي؟ تاسو په نظر سیاسي ګټې مهمې دي دغه هیوادونو ته یا چارواکو ته ولستر هیر دی او کنه ولستر هیر نه دی؟ دغه کوربا هیوادونه چې د کډوالو دغه نه غواړي چې حل لارې پیدا کړي او یوازنی فشار هم دغه دی چې کډوال باید ووځي.
نو دلته راځم په دې باندې چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، موږ دا وایو چې اول څوک د خلکو خادم ځان بولي یا په اوس وخت کې د افغانستان حاکمان ځان بولي، دوی د دغه ولست د خلکو په وړاندې مسؤلیت لري. افغانستان ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، په نړیوال ټولنو کې په ټولو انساني حقوقو لحاظ نه باید په ټولو اتباعو ته هغه انساني درناوی وشي. متاسفانه د طالبانو حکومت د ایران خلک حکومت سره ښه اړیکې لري، دوی د خپل د منافعو پر اساس باندې چې هیڅکله نه طالب غواړي چې ایران متضرر شي او نه ایرانیان غواړي چې طالبان متضرر شي. د یو بل لپاره پول دي، هم د اقتصادي لحاظ نه چې دوی هغه سیستم د نظامداری وچلیږي، هم د مشورو په سیمه کې په مشوره دوی د هغه ورځې نه یا مخکې له هغه نه چې خپلې اړیکې لري او ځینې مسایل شته چې دوی د کندار ادارې سره د دوی معاش هم انساني خلک شته، هم داسې خلک شته چې طرفدار دی دوی چې تعلیم وشي، عصري تعلیم وشي، او هم سخت دریځ خلک وجود لري. نو راځم چې بس نه بلې خوا ته لاړ نه شي. په دغه سې وخت کې تاسو د دغه ورور خبره واورېدله، وخت چې ملت ته عمومي عفه یو څوک اعلانوي او وایي چې عمومي عفه ده، کنه دغه ملت د طالب په مقابل کې هیڅ هم نه دی کړی، نه طالبان وژلي دي، ولی اوس هم دغه ملت په قرار نه ده چې د زوی خارجيږي له پاکستان نه راځي او نیول کېږي، نامعلومه ځای ته وړل کېږي. په ورته پېښې ډېرې په افغانستان کې ځینې ډلې د طالبانو شته چې په خپل سر یا پټ یا د پردې تر شا دوی ته هدایت ورکړل شوي دي، هر څوک کسان وژلې دي او تر ننه یې سرنوشت نه ده معلوم. دا ټول په ټول افغانستان کې شوي. 13 ورځ تاسو کې دی چې دوی د کورنۍ چارو وزارت د سراج الدین حقانی خبرې اورېدلې دي، دغه اشاره هم د توا چې ډېر کسان د موږ خلک په پټو وزلې دي او دا خلاف ده چې دوی باید نه وزلې. وخت چې دوی ته دا معلوم دي چې ډېر خلک متضرر شوي وزل شوي دي، نو د هغه قاتلین هم پېژني او هغه یو نظامي یا اسلامي حکومت کې محکمې ته نه کش کوي یا نه معرفي کوي، نو دا باعث دې ته کیږي چې نامنه هم نور هم زیاتیږي او هغه مهاجرین چې احساس د خطر کې دي دوی ژوند په خطر کې ده تللې دي د طالب د نظام نه تیښته کړي ایران ته یا پاکستان ته نن ټول د خطر سره مخ دي دته نړیوال سازمان یا هغه مدافعین د بشر یا پخوانی هغه چارواکي دا ټول افغانان مسؤلیت لري چې په ګډه باندې دغه بحران حل کړي دلته طالب د توانایي پاس نه ده او توانایي طالب نه لري چې دا موضوع حل کړي دلته د ماغه او د ټولو افغانانو غږ باید یو شي او دغه بحران مخنیوي وشي ځکه چې دلته ډېر انسانان هم د امنیتي لحاظ نه هم د اقتصادي هم د بیکاري لحاظ نه تلف کیږي نو دلته زموږ ټول دا اساسي وظیفه ده انساني وظیفه ده په نړیوال سازمان په ټولو سازمانونو په هغه برخو چې په مهاجرینو په برخه کې کار کوي باید موږ غږ وکړو د خپل د چینلونو له لارې نه باید د دغه بحران مخنیوی وکړو.
سلامت اوسئ ستانکزی صاحب. کورم ودان خیر وسئ. راځئ چې ورسو پاکستان ته د اسلام آباد ته د کډوالو د مرکزي شورا مشر بریالی میاخیل بحث سره ملګری شوی. میاخیل صاحب ستړي مشئ، تر اوسه پورې مو بحث وکړ، په مشکلاتو وغږېدو، له پاکستانه هم کډوالو زنګ وه او یو کډوالو ویل چې دوه زامن تازه ډیپورت شوي، 14 کلن او 20 کلن او دواړه له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دوی سره اړیکه هم نه لري. څه دی وروستی وضعیت په پاکستان کې؟ هغه د پی او آر کارت لرونکو ته چې کوم ضرب الاجل ټاکل شوی و، په هغه کې څه پرمختګونه شوي کنه؟ مهرباني.
مننه تاسو ته او ساسي ملمون زه کول در سلامونه علام قدر مون لره. دلته خو مسائل ډیر انقریب شي، بس دغه مسائل چې کوم ډیر پیچلی وو او معلومات نه و چې تر کوم اندازې پورې به خلک پی او آر هولډر او یا ای سی سی او یا دا کوم د انیشیار سره چې کوم دراغلی د 2020 نه دی خواته هغه سبسيوي خلکو او یا غیر قانوني هغه څه لاړو ته لاو د پی او آر مسله چې ودا اوسه پورې هم د سیزن دی دلته او ان شاء الله چې امید ده دی د ورځ دوه کې دا مسله د پی او آر حل شي. د شپږ میاشتې خو د احتمال شته او دا امکان لري چې د کاله پورې دی دغه ورکی وخت ورکی ورته د سی سی هو تر اوسه پورې هم دا و چې دا غیر قانوني دي او سی خلک چې دا په کار دي چې بس نور لاړ شي او دا کوم د شارپ چې سب چې خلکو اخل کوم هم دا شانته زوړ دي غریبانان نه سو کی سناوري او نه چې دلته ته تحفظ شته دي دا په چې دا کوم چې ورکړي هغه مشکلات سره مخ دي نه ول سو کور پکړي ورکي او بهر حال د مهاجرینو مشکلات ډیر زیات دي ډیر سوز دي او چا پورې چې مربوط دي کوم مرزي هغه مرضی هم په دې باندې ډېر خاموشي اختیار کړې ده او څوک د دغه مهاجرینو غږ او ستونزې د حل لارې نه لټوي او نه ورته تر اوسه پورې اراده کړې ده ځکه چې دغه کوم د ای سی سی کارونو د 2019 کې ورته کارونه ورکړل او په هغه کې د جمهوري نظام وزیر راغلی و اسلام آباد کې میټینګ وو د پاکستان د سره سفران وزارت سره هغې همدا ورته ویلې چې دا خلک به مونږ ول دغه ورکو کارونه دا به ثبت کړو معلومات به وشي چې څومره خلک شو هغه بیا تقریبا نه خلک او 30,000 ته دا خلک ثبت شلو چې دې لپاره به تاسو پاسپورټونه ورکوي مونږ بوله 5 کلن ویزی ورکو په دې دوران کې به تاسو هم کوي په جمهوري
ښه له میاخیل صاحب سره اړیکه پرې شوله. تر هغه چې بیرته د میاخیل صاحب اړیکه سمیږي، راځئ چې د واټساپ د اوریدونکو خبرې واورو. دلته په واټساپ کې راته اوریدونکو پیغامونه پرېښي دي. له وړاندې نه دوی چې یو شمېر افغانستان ته راستانه شوي دي، خپل وضعیت کیسې راته کړي دي.
سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته، زړه له کومه سلامونه احترامات ازادي ټولو ته روغ جوړ استه. وروره زمونږ چې پاکستان څخه راغلي مجر شو بیا دلته افغانستان ته راغلو، بدبختیانو شاته ته مخ شو، بیا دلته مخ شو. زیاتره داسې بس سانو سره مخ کېږي چې بیا ډېر زیات مونږ غمجن کېږو ان تر دې پورې چې بس هم د افغانستان سمزو تور شي. او تعلیم په نگاهنه تعلیم هم کړی ده الحمدلله، خو بس قدر نشته تعلیم قدر افغانستان کې. او الله تعالی دې حکومت ته زمونږ نوې حکومت ته
که دغه هم یو کډوال و چې ویل له پاکستان راستون شوی دی، تعلیم هم لري خو وایي چې دلته کار روزګار پسې ګرځي، په افغانستان کې څوک ورته د کار روزګار زمینه نه برابروي. بیا خیر صاحب، مننه چې بیرته سټوډیو سره وصل شولای. په پاکستان کې د کډوالو شمیر دغه راز شمیر او ستونزې دغه راز په ایران کې د پام وړ دي، ډېرې جدي، خو یو شمیر هغه کډوال چې د طالبانو له حکومت نه تښتېدلي دي دغو هیوادو ته پناه وړې ده، د هغو ژوند ډېر نازک دی. آیا د هغوی د ستونزو د حل لپاره هم د پاکستان چارواکي لاس په کار شوي نه دي؟ ځکه دلته ځینې کسان چې په جمهوریت کې کار کړی دی، امنیتي ځواکونه وو، د بشري حقونو فعالان وو، د هغوی ژوند افغانستان کې په یو ډول د ملګرو ملتونو په وینا یا هم د همدې خپل همدې کډوالو په وینا له خطر سره مخامخ دی. وایي دوی چې کال ته ځي ممکن د طالبانو د حکومت یا مسؤولان یا مثلا د ټیټې کچې جنګیالي کسات ترې واخلي، قصد ترې واخلي، یا هم د ځینو تربګنیو ښکار شي. د دغو ستونزو په اړه، د دغو کډوالو د ستونزو په اړه چارواکي ولې پټه خوري دي؟
مسئولیت د دې خلکو د انیشیار دی، د انیشیار په کار چې دې خلکو لپاره تحفظ ورکړي. دی او تاسې واردي او کاغذ ورکړي، هغه هم دلته داغې ځنه تحفظ کوم ډېر لوی خبره ده. دلته په پاکستان کې چې دی د پولیسو نه چې دی محفوظ نشي ساتلی، چې هلته دی ورته تحفظ ورکړي. دا خو د دوی مشکل دی چې د انیشیار چې دا کار نه کوي، چې ولې نه کوي. نو ځکه دوی لپاره ما ورته ښځل ویلي انیشیار سره چې دی له تاسې یو لیټر ورکوي، مخکې به دی یو لیټر ورکول کېده، په هغه لیټر باندې به دوی ته پولیس څه نه ویلي. اوس به په کاغذ باندې یو چیټولي کې هغه چیټ دی، هغه پولیس نه مني، قلم باندې لیکل شوي دغه پکې نه. بل اوس د انیشیار هغه کوم یوار هولډر چې هغې دپاره خو نن الحمدلله یو دغه لیټر دغه شو ایشو شو چې بینک دفانه چې اکاؤنټونه به د پی یو آر هولډر نه بندېږي او سیم کارډونه به نه بندېږي. پران قریب بچ دی دوی لپاره وخت هم اعلان کړي انشاءالله. نو مشکل به د پی یو آر اندازې پورې حل شي. او د ای سی سی او هغه چې 2023 نه دي خو راغلي دي، هغه خلک هغه اوسه پورې همداسې په ستونزو کې دي او غیر قانوني دا په ستونزو کې دي. خو یو شکریا موږ د پاکستان د پښتونخوا د حکومت دا ده کوو چې د افاق ورته همیشه د وی چې داخل کا شو بس خپل د دی یو بل پاس کو چې مونږ د مهاجر په زور نو بس خپل رضاکاران ته ورځي خپل خو خزي. نو بالکل بشکت لشي وطن افغانستان وطن دی او مور دا لشي. اوس مشکل هم دغه دی چې د پنجاب نن خلک دلته راځي، دلته کورونه دغه امکانات ته نه برابر. نو بیا غریبان مجبور دي چې بیا لاړ شي افغانستان ته، ځکه پنجاب ته خو نشي تللی. چلته لاړو دو هلته هماغه ستونزه چې تاسې کومه یاده کړه چې دغه ته ونه رسېږي، هغه اصلي مرجې ته ونه رسېږي په لار کې چې دی دا سړی ضایع شي. نو دغه مشکلاتو سره دا خلک د 2023 چې راغلي دي مخ دي، دلته هم مخ دي او هلته هم مخ دي. دی ژوند ډېر تریخ دی. هلته کیسونه اچولي او کیسونه امریکې چې دی تر اوسه پورې هغه دغه کړل سټاپ کړل. غریبانو ته فلیټونه د دې سټاپ شلو، ټول ته معلومات دی، د میډیا د خبر راخیستې ده. نو دا خلکو دلته هغه یو کس خودکشي وکړه، په کې دا میډیا راخیستې ده چې په اسلام آباد کې هم دا خودکشي وکړه چې دغه سرنوشت نه معلوم. پر دې لوی ستونزه ده.
بله، کور ودان ستونزې لوی دي. مخکې په حلارو تام شلو لګزره راځي چې د خبرونې لګې شیبه پاتې دي په حلارو باندې. بیا هم تاکید وکړو، ټینګار وکړو امیا خیل صاحب، ستاسو په ټکو باندې دغه کډوالو د ستونزو د حل لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه اوس خو به دا قربه هیوادونه خپل پالیسۍ نه بدلوي. دوی وایي، تاسو وایي چې د آی سی سی کارتونه یا هغه افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته تللي، د دوی د ستونزو حل لا هم مبهم دی، لا هم معلومات نشته چې دغه کسانو لپاره به د پاکستان حکومت کومې تګلارې عملي کوي. دغه راځي خواته په ایران کې هم ورته پالیسۍ عملي کیږي چې ډله ډله، یعنی د ورځې لسګونه زره کډوال افغانستان ته راستنول کیږي. په کور دننه امکانات ته په کتو د ستونزو هواره یو څه مشکل بریخي. حل لارې څه دي؟ ځکه تاسو د کډوالو په برخه کې کار کوي او د کډوالو له زړه ناراضي، څه کول په کار دي تر څو دغه کسان چې اخراجيږي په آرامه په افغانستان کې میشت سي او خپل وطن کې بیرته خپل ژوند پیل کړي؟
دغه خو موږ بار بار دوی ته د حل لارې ویلې دي، هغه سره شریکي کړې دي، دلته افغان کونسلیټ سره شریکي کړې دي، په تیر جمهوري نظام سره شریکي کړې دي. د حل لارې شته دي، خو که څوک د دې حل ولټوي، د حل لارې ډېرې اسانې دي او د امکانات هلته موجوده نظام سره شته او تیر نظام سره مو خو جلاس په کار شي. هغه دا دي، دلته خلک تقریبا د څلوېښت کاله دوی مهاجرت وکړو، دوی هلته نه سرپناه لري، دوی نه هلته روزګار لري، نه کار لري. دې خلکو دپاره موږ ورته دا مشوره ورکړه چې تاسې داسې اعلان وکړئ کم خلک چې فار مثال د ننګرهار کونړ لغمان دا ولایتونه واړو واړو ولایتونه دي او د دې خلک تعلیم یافته زیات دي که څوک یو نمبر ځمکه غواړي صرف د سرپناه لپاره نو هغه په دغه ولایتونو کې چې دی موږ دې د میشت کوو او دلته شارکونه ورکوو او که څوک لس جریبه او شل جریبه ځمکه غواړي هغه لوی فراخ مساحت لرونکي ولایتونه فار مثال فراه شو نیمروز شو هلمند شو دغه سې لوی لوی ولایتونه دي دشت لري الته وتلس لزری بشل چې دی ورکو ام دغه مرستندوی ادارې چې سم ردی دوی هغه د پاره یو ټویل بندوبست وکي د وبو نور غزمه کې آبادی ځکه موږ پاکستان کې دشت آباد کړلې نو دا خلک په دې کې تجربه لري چې الته هم دا کارو کی او دلته خو په دې و چې دا امید هم نو چې موږ به درته مبولته الته خو په دې لپاره لا هڅه کوي ځکه چې د دې د بچو د راتلونکي نسل لپاره هم یو سرپناه بندوبست جوړیږي نو دلته لزری بشل جری به ورکی نو یو خو به دا په افغانستان په خپل دغه موجوده نظام باندې بوج نشي زکه چې دا به خپل خپل ودری ګیلته هغه به زمکه نه حاصلات وصول کی هغه به دی مارکیټونو ته لاړ شي نو هغه د مارکیټونو د غلو مارکیټونو د میوه مارکیټونو د سبزو مارکیټونو چې دغه دشت آباد شي نو دا به هم د خپل نظام سره مرسته ای او هم به د اصلي خپل خودکفا شي نو خپل خو باندې به مودریږي دا مشورې موږ بار بار ورکړي دي خلکو ته چې دا شو کې خودي همیشه دا کار کړی دی چې خبره شاته غورځولې ده موجود
می خیل صاحب کور ودان سلامت اوسې نور خبرې هم تقریبا وشولې د هلارو وړاندوینې کول چې هلارې د طالبانو حکومت ورکول شي خو تر اوسه پر عمل نه دی شوی ستان اگزای صاحب تاسو د پای خبرې هم اورو بیا نو بحث سره پای تر رسوځه کلګي چې به پاتې دی مهرباني
ډیر مننه د تاسو قدرمن ملما ته خراغلاس وینا لودین صاحب ما مخکې بحث وکړه اخره خبره دا ده چې موږ افغانان په مجموع کې باید ټول یاو غاک باندے پٹھولو کنوانسینونو پٹھولو ساسمانونو چماجرین پا ہر ملکی وسی گی دیگو دی دستونز دی حل لپارا بایا دیگو دی دمراستے دیگو دی دی حمایت غاک پورتکو دا دی مجھے انسانی و اسلامی و وطنی وظیفہ دا ہاگا ماجرین چھ پا افغانستان پا پاکستان کے پا ایران کے پا نور و ایوادو کے تاثر گور نہ تنہا دا چھ پا بلاروس کے پا نور پا ترکیہ کے پا طول ساہو کے بان پاتی دی او منتظر دی آگا سازمانوں نے چھ دلوی تا وعدے ورکولے چھ تاثر مگبیائی آگا ایوادونا آلمان یا اروپائی و دنیا امریکا په مجموع کې په ټول نړیوالو باندې غاک کوو چې هغه افغانان چې په خطر کې دي د هغه لپاره عاجل اقدام وکړي او هغه د انتقال کې بل موضوع دا ده چې مخکې دوست د پېښور نه یا پاکستان اشاره دته وکړه یونیسیار په پاکستان کې یا په ایران کې هغه کارونه چې د دوی وظیفه ده په اساسي شکل باندې متاسفانه هغه نه کوي حتی په دغه دوه کالو کې د دوی هغه فعالیتونه ډیر کم شوي دي هغه دروازې تر شام مهاجرین ورځي په اساسي شکل باندې چې کومه بودیجه دوی اخلي کارمندان هلته کار نه کوي او دا خلک بی سرنوشت دي او راځم پر د باندې چې دلنه په افغانستان کې تاسو ګورئ چې بحران ده سار نشته سپین نشته پانګونه نشته تجاران د موږ چې دي په لویه کچه په افغانستان کې پانګونه نه لري نو دا یو لویه ستونزه ده ما په افغانستان کې کار کړی د خلکو په برخه کې موږ ځینې شهرکونه د جمهوریت په وخت کې په شل کالو کې د خلکو په غوښتنې سره د مردمی نهادو په برخو کې ډیزاین شوي دي ولی متاسفانه هلته خوا دښتې دي هلته اوبه غواړي هلته سرپناه غواړي د هغه جوړول ته پیسې اړتیا ده هغه سازمانونه چې پخوا به یې هلته مرسته کوله اوس هیڅ شی وجود نه لري نو دا یو لویه فاجعه ده د دې لپاره باید یو نړیوال میکانیزم جوړ شي په هماهنګۍ د دغه هیوادو سره او طالبان هم د خلکو په مقابل کې مسؤلیت لري باید قوي دریځ ونیسي او د ده حل لپاره یو ملي اجماع حتی باید له منځته راولي ځکه نور اساسي حل هم نه لري د افغانستان خلک هم بیچاره دی کار نه لري او هیڅوک د یو بل سره مرسته نه شي کوي ځکه چې هغه دوی نه کار لري نه اصلا تاسو پوری چې بیا په منځوي نو
ډیره مننه اوریدونکو لتا سو مننه لخپلو میلمنو په جرمنی کې لمیش سیاسي فعال حسیب الله ستانکزی په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا لمشر بریالي میاخیل او تاسو اوریدونکو نه ډیره ډیره مننه.
کوثر لجام را بهدل اوبا ها د یقین لغیری راز جدل لحظه تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی دئے تقدیر خوڑلی دئے نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد د دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پرواندی گلی مامی د دواڑو ستر گتر ورکڑی درد کتلی نشم درد جڑلی نشم تا آوری دلی نشم ساتھ رہنو لبی یاد گیش کی ہمی بلی نشم او
فخر کری پگور کی اومی نلی گل دبدو سپتونا دهرمان پلم بو اسوام تیتن اسوام اومی نکرل مغرورانو تاوز رونا چی داده کی اسی شوی بول اوچ دا ناکرل ما تا غد ورو دنزی رونا که حتو پلک نبادی پا ما وکڑی ماجی کڑی دی
آزادی تلار کوله و افسوس سیاد می بود کل وزرونه.